مور لډیر بد چلن سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسای او ولادي ډاکټرانو هم وایي چې خځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکټرانو په وینا ځینې وخت مور نه غوړي چې لزیګون مخ کې د ماشوم جنسیت معلوم کړي، ځکه ویریږي چې کلوروي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوروي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پاک لغږیږي چې خپلې د لور د زیګون لواجه د هغه ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیره بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. می گفتن چرا؟ می گفت مرا می کشه شوارم، طفل خب بیازو زنده نمی مونه یا اگر بارم به کس دیگه شاید بتا، اما مرا می کشه. خیلی دیگه ای وضعیت
درې لونې درلودې. څلورمه چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول دا ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدا یې ویل چې میړه مې ما واژني، ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي، خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هېڅ هم نه و پاتې، وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډېر په سختۍ نړۍ ته راغه. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکاره بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاشکې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې، ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کوي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي وو چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي، او که هلک وو بیا احوال راکړه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر ما گفت که اگر که دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نه که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم. ای میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دودی پسیمه که هم دلور پا زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وایی چه اوس دی حکومت پا کچه لجلوی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنیو که چه ماشوم جلی نړی ترازی، نو د جلی مور واقعا له سختو ستونزو سره مخ وي، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. له دې حقیقت ته هیڅوک هم مخ نشي اړولی، ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یوه ډېره ښه بېلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښت راضي نه دي. زموږ په چاپېریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسلې سخته زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږیدلې، نو د دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږیدلې، نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ لخوا یې، د میړه لخوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ لخوا، حتی د مور او د نورو لخوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې، له بده مرغه چې د جلۍ په زیږیدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کېدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده، باید زوی وای. افغان خبریال ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کېدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه پخپله یوه لور یمه، یوه مور یمه، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته، یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بده سترګه وګورم؟ همدغه نارینه چې کله نا کله خپلو ښځو ته په غوسه کېږي، یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغه، زه خپله شخصا ډېره خوشحاله وم، او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید زوی وي. همداسې مې د خاوند، همداسې مې د ټولې کورنۍ، د خسرګنۍ مې، د خواښې مې، د خسر مې، هغوی ټول ډېر ورته خوشحاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هېڅ مهمه نه ده، انسان دی، که هغه ښځه وي، که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی. او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر، په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دي، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی. خلک ډېر البته هلک ته ارزښت ورکوي او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، د اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډېرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړل شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي. ولې دا باید ومنو چې جنۍ هم یو انسان دی، یو بشر دی، او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرمه، او انشاءالله هغسې تعلیم به کوم، هغسې زمینه به ورته برابرومه. که زما یو زوی هم پیدا شي، نو په هغې به هم زه دغسې تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو، تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلان ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده. هغه د مور په روحیې باندې، پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله الله نړۍ ته راوړي، هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي. هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي، او دا په نظر کې ونیسي چې نجلۍ او هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی خکولا وایي چې د لور ماشومتوب په کډوالۍ کې تیریږي. کنا دې او کورنۍ نړۍ ته د جلۍ د راتلو څخه مخکې ډېر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملا لورکۍ پیدا نه وه، زما په ذهن کې تیریدل چې زه به مثلا هغې ته یو ښایسته کوټه جوړوم، د هغې لپاره به په بازار کې چېرته ښه کالي ګورم. نو دا یې ما هیله وه چې زه به مې خپلې لورکۍ ته اخلمه، او همدغسې دا مثلا زه به داسې سالګره ورته نیسم، یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم، یا مثلا پسه به ورته لالومه، یا به دا کوم، یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو، او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړمه. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل. بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې وو، هغلته خپل خسرګنۍ مې دا هر څه راته وکړل، اسلامي غبانې عقیقه ورته وایي. فکر کوم نو ما مې هم د لور لپاره دا وکړو، دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوسم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم، د ماشومانو نو لورکۍ ته مې که هغه څومره قیمته وي زه ورته اخلمه، که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلمه. زه وایمه چې ماشوم دی، ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي. او هېڅکله مثلا که دا غټه شي، زه به بیا عکسونه ورته ښیمه، د دې په زړه کې به دارمان نه وي چې زما ماشوم تو مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي. زما هم همدا هیله ده، هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي. دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دې داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي، پوهېږم چې هغه باینده کې ورته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې، او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردک چې د څلور لونو او درې زامنو پلار دی، وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچې خوشحاله وو. ده ته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی ښځه ده، دغه نجونې دي چې وروسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نجلۍ ده چې سبا خور ده دی، وچه که زه د خپل ژوند مورد باندې وغږېږم، الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګانو باندې نازولی یم. خدای ما ته څلور لورګانې راکړي دي، د ما څلور لورګانې د درې زامونو په شان باندې ما ته دومره د زړه سر دي او راباندې ګران دي. هغومره چې په ما باندې د خپل زامن ګران دي، د خپلو زامنو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې مې ونډه اخیستې ده، او په هغو باندې مې مصرف کړی دی، په هغو باندې مې زحمت ایستلی دی، هغې ته مې توجه کړې ده. هم ما او هم یې مور یې دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی، په همغږۍ، یو د بل سره په مرسته باندې د خپلو اولادونو په پالنه، په روزنه، همهغسې چې پیدا شوي دي، که زوی پیدا شوی دی هم مو ورته لبیک ویلی دی، په باندې خوشحاله شوي یو. لمانځلې مو دي، د هغې تولد مو جشن نیولی دی، د هغې سالګرۍ مو جشن نیولی دي. همدغسې واقعا د خپلو لورګان په ولادت باندې دغه په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلای دی او په غي خوشاله شوی یو. هم دغه سیمو دغه تعلیم ته تحصیل ته پالنې ته روزنې ته لباس ته خوراک ته په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړی دی او هیڅ وخت مو د دې په مابین کې نه دی زوی او د لور په مابین کې هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی، داسې په لباس کې نه یو قائل شي، په تعلیم کې نه یو قائل شي. ما سیمه چې ما په خپل زمونه باندې تحصیل کړای تعلیم مو کړای دی، دغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فار وقت کړای دی کزیم کومور یده او د مولورګانو ټول پالی لوسک مکتب ویلې په لوړو نمبر باندې پالی نمبر باندې ته د اول نمبرګې تر کچې پوري دوی خپل مکتوبونه خلاص کړ او کابل په انټونی اول وسته لسانس دی او د مود پوره ویار دی چې نه تنها دا چې از مولورګانو تحصیل کړای دی او ماته د قدر ور دی په مګرانی دی زورته په درنسترګه ګورم خپل مسیان باندې تعلیم او تحصیل کوم ټول مسیان می الحمدلله شکر او تعلیم او تحصیل کوي خويند مو تحصیل کړای دی په دې ترتیب سره از مخکور نه نه مسلمانه کورنۍ د چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونډه درلودله او غوته زمينه برابر کړې ده او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دې باندې ویاړ.
د اکثر کسانو په باور د یو شمیر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کېږي، حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي. یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بې سوادي د دې لامل شوې چې زوی ته له لور څخه ډېر ارزښت ورکول کېږي. مرکه مور سره کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
راګرځو د خلکو د پوهې کچې ته، بې سوادۍ ته، ناپوهۍ ته. کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کم سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتبو زیات ارزښت ورکوي، دا ځکه چې لور د پردی کور ګڼي او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیالای بولي. نو دغه ستونزه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي. ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلېږي او دواړو ته په یو نظر ګوري.
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شاهدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله؟
بله بالکل، دا مو په کاراتو لیدلې دي چې خلکو خپلو ښځو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلي چې که دا ځلې د لور وزېږو له کور ته مه راځه، یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري. د دې لپاره چې ته لور زېږئ ډېره په بده سترګه، په توهینامیزه سترګه هغې ښځې ته لا ګوري.
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د نجلۍ په زېږون کې ګرمه ګڼي؟
دا یوه غلطه عقیده ده خلکو اخیستی او د ښځې زیږون په ښځې باندې اچوي چې نه د اسلام له نظره او نه د طب له نظره د علمي او ثابته خبره نه ده چې دا په ښځې پورې تړاو لري او ښځې د پې توهین شي چې لور زیږي. کله چې یو لور زیږېږي یا یو زوی زیږېږي کوم تکالیف چې په زوی باندې مور تېروي په لور باندې هم تېروي. نو واقعا که بیا پرتله کوو د مور له نظره مور ته فرق نه لري، خو په ټولنه کې میندې هم داسې تلقیني سوي دي چې ګواکې زوی دی خپل ده او زوی درته پاتې کیږي او لور د پردی کور ده لور درنه ځي.
داسې کورنۍ ته چې مور د لور په پیدا کېدلو ځوروي تاسو څه وایي؟
موینا او د ما هیله د دغو کورنیو څخه دغه دي چې هیڅکله لور ته په کمه سترګه مه ګورئ. که تاسو خپل لور ته په کمه سترګه وګورئ نو تاسو به پردی لور ته په کومه سترګه وګورئ. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم خپل لور باندې فخر کاوه، خپل لور به څنګ کې په مجلسو کې کیناوله. نو مونږ باید له هغوی نه زده کړو. علم دا ده، خواست مون دا ده چې لور او زوی ترمنځ فرق مه قایلېږئ. لور هم د خدای تحفه ده او زوی هم د خدای پاک لخوا تحفه ده.
موبریدل چې کله په یو شمیر کورنیو کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیلو ډولونو د هغه زیږون مانځي، خو د لور په زیږولو سره مور له توند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسنکی فرات احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سی پلور نشته چې کله دغوی په کور کې زوی پیدا شي نو هغوی ته ډېر زیات خوشحالیږي او د هغې په پیدایش باندې چې د هغې په زیږیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي، میټیان او شیرینی تقسیموي دغه چې د دزی کوي د خوشحالی مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالی خپل خوښي سرګندوي. اما چې کله الله تعالی وي د لور نعمت ورکړي، لورې د نړۍ ته راشي سترګې وغړي، په هغې باندې خفه کېږي، ښځې م وهي، ښځو ته داسې بد ورد وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا د هغې نه چې دی یو غلطي سردت شوي. اگر دا الله تعالی طرف نه دی، کله الله تعالی چاته زوی ورکړي چاته لور ورکړي، دا ټول الله تعالی طرف نه دي. که مونږ اسلام ته وګورو، زمونږ مبارک او سپیشلی دین موږ ته دغه ښیي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده. د نبي علیه الصلات والسلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلي دي چې چا ته الله تعالی لورګانې ورکړلې، د چا درې لورګانې یا د چا دوه لورګانې، هغه کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه پرې خفه نه شي، بیا ښه تربیت وکړي او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره یې غټې کړي، بیا واده کړي، واده نه پس هم دغه خبر اخلي، پوښتنې کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره په جنت کې داسې یو ځای، حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوته او د شهادت ګوته دا یو ځای کړلې، څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای، دغسې به د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یو ځای داسې یو ما ته نږدې، یعنې د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو دپاره اشاره کړې ده. په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خفه کېږي او په زامنو خوشحالېږي، دا د هغوی ډېره کم علمي ده، جهالت دی، ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې م شته، زامن م شته، نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم، زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ماته هرکلی کوي، څومره خوشحالېږي، څومره مینه محبت ماته ښکاره کوي، نو دومره زما زامن نه کوي، زامن بې پروايي، او همدغه لورګانې چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کېږي، نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړل شي.
نسایی ولادی ډاکټره نجم السما شفاجو هم دغه کورنیو په تیره بیا د نارینه او پاکلغږي چې دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي دا چې یو شمېر ښځو سره د لور په زیږولو بد چلن کېږي، بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولې جلۍ نړۍ ته راغلې په بېلابېلو ډولونو ځورول کېږي، ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% ښځې نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی داسې مریضان هم شته چې وایي د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پیوسته مه وایه، د دې لپاره که نجلۍ بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا راباندې نه اخلي، کور کې راته ښه خواړه نه راکوي، یعنی مېړه یم هغسې چې برخورد چې د ښځې په نس کې نارینه ماشومې برخورد یو ډول، چې نجلۍ ماشومې په خېټه کې بیا یې برخورد بل رقمي، نو دا امیدواره ښځه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازانو ته ووایي، چې د رواني له نظره عصبي له نظره څومره دا ښځه تر فشار لاندې تر څو چې ماشوم پیدا کېږي. حتی هغه ښځې چې نجلۍ ماشوم پیدا کوي له ډېره تشویشه، حتی بعد د ولادت نه خونریزیګانې ورته پیدا کېږي او فشارونه یې جیګ ځي، چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمېر لوستي کسان هم لرو همدا کار کوي، علت بیا څه کېدلی شي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو، او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي. که دوی چیرته داسې په خپلو پښو ولاړ وای، ښه تحصیل پرې باندې وشي، ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي، په خپل پښو ولاړي، تحصیل هم ښه پرې باندې کېږي او ښه پیسې ګټي، مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کېږي او په خپل اختیار یې. ښځه او نجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي، پیسې هم نشي ګټلی، ښه سواد هم نه لري، نو احتیاج محتاج یي، ځکه ټول جلی نه خوښوي د دې لپاره چې د بل په اختیار وي. مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو ښځې ونجونې ډېر په خپل اختیار نه دي، هغې لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لرلو باندې ډېر وکړېږي، هغې لپاره څوک علاقمند نه دي. دا طبي همکاران بیچارهګانې وایي چې مونږ خپل ستونزې ګورو، نه غواړو چې مونږ نجلۍ ولرو، د دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدلی یو، نو که بل لور مونږ راوړو بیا به مونږ غوندې ځپېږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني. هغې لپاره ډېر تعلیم یافته خلک هم نه غواړي حتی چې نجلۍ ولري.
بله، اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا هم نه، اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې همداسې دی چې وایي د ښځه جلۍ راوړي نو بل واده ورته وکړي، حال دا چې د الک او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کېږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د هلک دی یو د انجلۍ ده، د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنوکیانې دي ښځې دي. که چیرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره چې بیل غن انجلۍ ده یو ځای شي هلک راځي، که چیرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري او د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي، که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه او ته ډېره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې حتی مېرمنې ته ویل کېږي چې که انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه، ماشوم مه راوړه. دغسې حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفات یې څومره خفه کړی یاستئ؟
داسې مریض مې هم لیدلی ده چې انګوره داسې لاس غځولی، غورۍ ته چې غوښه وریجې وخوري لاس یې ورته نیولی، خو سر چې ته خو عجب زامنان زیږی چې ته بیا وریجې غوښه خورې، لاس یې ورته نیولی ده چې ته اجازه د ډوډۍ د خوراک نه لرې، د دې لپاره چې ته خو لورګانې زیږی. داسې کسان هم شته چې لور ورکره پیدا کېږي هېڅ کور ته نه وړي، شفاخانې کې پرېږدي. نو داسې تراجدي قصې ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوي د افغانستان په داسې شرایطو کې چې له ریښوانه مشکلاتو سره ګیر یو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتي مشکلات دي، میرمنې له کار او دندې پاتې سوي، بیا چې په کور کې د لور په پیدا کولو زورول کېږي، دغسې کورنۍ او ته د تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کړي، او ښه خپل سر خلاص کړي چې د الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندانه پورې تړلې ده. دغه باید خپل سر نه وباسي. مونږ بیا د نارینه غاړه هم نیولای شو چې نارینه تخم په تاسو پورې تړلی دی او نجلۍ جنسیت هم په تاسو پورې تړلی، نو مونږ ښځې د والد دومره جنکیانې زیږو، او دې باندې باید وپوهېږي. د اسلام له نظره مونږ الحمدلله مسلمانان یو، او ښه سخت دریځه مسلمانان یو. مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی، نو دا ټول شیان د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته مونږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو، دې باندې دې هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمېر نارینه ول میرمنو سره د لور د زیګون پر سر بد چلند کوي، خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمې نه دي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمېره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمېره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تربیا هي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو، او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی، او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستم آف د الیمنټس وایي. د عناصر دورانی سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په هکله پوه شو چې د عناصرو موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی 1418 میلادي کال کې د یو روسي ساینسپوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومیدی د هغه لخوا ترتیب شوی دی، چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د 1418 پورې ټول عناصر دي، چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي، چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنې د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی، چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی، چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنې د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی، چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي، چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي، چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي، چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري، چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي، دا یو مایر خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټرلویډ په نامه سره یادیږي، چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا هغه په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي، چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه د هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت کې ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونیک جوړښت یې وایي، چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري، چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته نیولې دي، چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سویه او فرعي سویه یو الکترون لري، نو پاول په تاله کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي هغه هم د هدف په ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، د سپورت بتال کې ټک شوی دی. وایي دلته د فرعي انرژي سویه کینی خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې پورت بتالونو کې راشینیه. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري، چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربون چیرې الکترونونه شپږ دي، چې پنځه او شپږ الکترونونه له هونده قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو ده ځای نیولې دي، چې د الکترونیک جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي، تکاو جهته شکل سره ټکر دي، کله چې دوه بیتالونو شمېر زیات شوی دي، به مخالفه جهته شکل هم اور بیتالونو خانی ټکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستي چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ال مشبو خو شه، یعنی د ال شل لري لنیون څخه وروسته عنصر سوډیم دي چې د منتلي ته جلو ته درې پیریود لومړنی عنصر دي. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پیش پا یو درې اس دوه، چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سعودي.
خون کی د عناصرو د درس په دوام مکتا د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې، د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکل د درجې لوړ کېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه نو خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولون ترکیب مهم خوا تنفس وکړي. دی عملیت ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي، مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلی نشي. د بیلګې په ټول د حیوانات، انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ چې د ازمو عمل سبب کیږي، یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازمومیټر څخه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي. چې مطلب یې عبارت تل پی زر پی وی مسای کیږي ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازمومیټر څخه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار کړي اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شوه، داسې په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه زیات وي، دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شوه، داسې په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموتیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه ټیک یک شرط دی، د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دارنګه محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د همدو مرکبونو درس
چالی سائیکلک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چالکوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده. لږه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مېوي فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کړو په لاله د الی سائیکلک مرکبات په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې شي دي کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شوده نه ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فورمول سی ان ایچ 2 ان دی. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګه سایکلوهیپټان او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي چې دا یې ځینې فورمول عبارت له سي ان ایچ 2 ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوکتان او همدارنګه یې تعامل لري. سایکلو الکان د کړي د کاربون اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له 374 پورې د کاربون اټومونو لري. آی ټي نورمل کړي یې د 570 پورې د کاربون اټومونو لري. همدارنګه منځني کړي یې د 372 پورې د کاربون اټومونو لري. چې غټې کړي یې به د 12 څخه زیات کاربون اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونه په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپېته درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال څه ډول دي؟ وایي فرنټ په کال 1928 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1928 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې معادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره تور سره دی. همدارنګه سایکلو پروپان څنګه تیا وای چې سایکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو په کې درته درجه د سانتیګریډ دی. من په درې درجه د سانتیګریډي او د کوي په هوښه کوم کې مواد په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیا کې ډېر زیات اکلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونه الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصال دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فورمول د CN2H2N دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوی ګونی اړیکې دی یوې ګونی اړیکې په پرتله قوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري یا د عمومي ډول د تینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت وایي سره ځي چې د دوی دوه ګونی اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاکې د زیټ او یا هم سیز او که موضع دوار خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین ځکه په دې چپلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې چودنه ده چې د ایپاک په طریقه سره یې نومې چودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنځیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوس زنځیر باید د هغې خوانه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوس زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کیږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي. او دوه ګونی اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو الفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادیږي، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشکو مرکباتو مهمې پکې یا الکنین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري، هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر پنځه او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشېدو ټکي ډېر سره ایل سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم او همدارنګه د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي نه ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي الکانونه د حرارتي تجزیه څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي، او په سنت کې کوچني الکین د الکانون د تجزیه څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلای په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګوني اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیلو ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټ ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل ایچ ایچ 2 سی دوه ګوني اړیکه د کاربن همدارنګه دوه ګوني اړیکه د کاربن سی ایچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولیټ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټیډ دوه ګونی اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو میشودنه د ډاینونو یا ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي، وایي په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعیینېږي او د مرکب د نوم ته مخه لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي، یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شوتنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د ننني درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونيسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.